دین همکارم سفی ستانکزی به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شماست. خرقلاست
من نکم زرگونم منگل وقت به افغانستان که ده سهار اتبجی شوی قدر من اوریدون کو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې او ثبات په تړاو خپل تازه سفر پیل کړی دی، خو هغه ناهیلي ښودلې چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. نور مهم مسایل هم لرو په دویمه خپرونه کې به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام درته خپور کړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د نقش دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د نادلیاو ناوی ولسوالۍ او زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي، او ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. پوره خبرونه د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. سوبرامنیم جی شنکر پرون په نوې ډیلی کې له مایک پومپیو او مارکیس پر سره تر کتنې وروسته د افغانستان په ګډون د سیمې د څو هیوادونو په وروستیو تحولاتو خبرې وکړې.
د افغانستان په امن او ثبات کې د هندوستان ونډه څرګنده ده. دا زموږ تمایل هم دی چې په دې هدف په روانو نړیوالو هڅو کې ونډه ولرو.
تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوشنبې په ورځ ویلي وو هیواد یې اندېښمن دی چې هندوستان ښایي د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون د عمران خان د څرګندونو په تړاو ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت نه پرېږدي چې کوم هیواد یې له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. دفاع وزارت وایي د هلمند نادلی او ناوی ولسوالیو زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. دغه وزارت پرون ازادي راډیو ته وویل د نادلی ولسوالۍ چا انجیر سیمه او د ناوی ولسوالۍ په لسګونو کلي د وسلوالو مخالفینو او ماینونو له موجودیته تصفیه شوي. بلخوا د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې د تازه دمه ځواکونو رول ډیر جوت و.
ناوی ولسوالۍ ځینې استقامتونه دي، شانجیر استقامتونه وو چې ډېری سیمې هلته پاکسازي سولې او ځواکونو هدف دا و چې پکښې ځای په ځای سي، او تر څنګ یې شپږ سوه لومړی سرک هغه سیمه ده چې په دغه وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاسته لوېدلې وه او ډېری پلچکونه یې تخریب سوي وو چې خوشبختانه تازه دمي ځواکونه هم له همدغه لارې څخه لشکرګاه ته راورسېدل.
دفاع وزارت وایي د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې تر سلو زیاتو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسما په دې موضوع تبصره نه ده کړې. د یوناما مشرې دیبورا لاینز پرون په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د ملکیانو پر خوندیتوب خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د دیبورا لاینز او امرالله صالح په پرونۍ کتنه کې موافقه وشوه چې په روانه شخړه کې د هر افغان وژل کېدل یا ټپي کېدل یوه بشري غمیزه ده او تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي. د یوناما په نهه میاشتني راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د 2020 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 30% کمه شوې ده. یوناما په خپل دغه راپور کې لیکلي چې په همدې موده کې 2111 افغانان وژل شوي او 3022 نور ټپیان شوي دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. ارمنستان او اذربایجان یو او بل د امریکا د متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پولي ته څیرمه پر لانجمنه سیمه نګورنو قرهباغ د یوې میاشتې جګړه سخته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د ارمنستان او اذربایجان له رهبرانو د اوربند رعایت غوښتنه وکړه، خو دوشنبه دغه اوربند تر نافذېدو لنډه شیبه وروسته مات شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له یو وخته کسره له نږدې په تماس کې پاتې شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل او یا کلان سرگی لاوروف که څه هم د بهتره احساس کوي خو بیا هم احتیاطاً ځان پخپله له نورو خلکو منځوي کړی. لاوروف د دوشنبه پر ورځ له یونان څخه روسیې ته ستون شوی و. هغه غوښتل نن چهارشنبه او سبا پنجشنبه بوسنیا هرزګوینا او سربیا ته هم ولاړ سي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم وتوانید د ډیلی کیپیټلز ټیم ته ماته ورکړي. لوبه سن رایزرز حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو مقابل ټیم ته د 260 منډو هدف وټاکه. ډیلی کیپیټلز ټیم چې ټول لوبغاړي په 19 اوور کې وسوځېدل یوازې د 101 منډو کولو بریالی شو. په دې سیالۍ کې تر ټولو ښه توپ اچونه راشد خان وکړه چې په څلورو اورونو کې درې لوبغاړي وسوځول او یوازې و منډې ورکړې. نن د ممبئی انډینز او رویال چالنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبرو په لرلو د جدول په سر کې ده. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په دې ناهیلې دی چې د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند کې د طالبانو په وړاندې د افغان پوځیانو له بریاو خبرې کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان
په تازگی در ولسوالی ناوه و همچنان ولسوالی نادلی ساعات و اراضی گسترده از وجود طالبا پاکسازی شد. عملیات ها به شدت در ولایت هلمند بخصوص در همایی شهر لشکرگاه ادامه داره.
په لغمان کې لسګونه ښځو د سولې او ثبات راتلو په هدف یوه غونډه وکړه. پریا صافی د لغمان یو مدني فعاله
مخبل پلار په دې جنگ کې د لاس اور کړي، مخبل اورور په دې جنگ کې د لاس اور کړي، مخبل ماما په دې جنگ کې د لاس اور کړي.
بیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی خو په ټویټ کې پرون ویلي په داسې حال کې سفر پیلوي چې ناهیلی دی د اورکم لپاره د ژمنو سربیره دغه کار نه دی شوی. زلمی خلیلزاد ویلي دا مهال په تاوتریخوالي کې زیات شمیر افغانان مري. په پام کې د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي وایي د ځکه مایوس سوي چې د جګړو د کمولو لجمنو سره سره تاوتریخوالي نه دی کم سوي. زلمی خلیلزاد برای په خپل ټویټر کې ولیکل د سیاسي جوړجاړي لپاره به کړکۍ د تل لپاره پرانیستې نه وي. شغلی خلیلزاد په خپل ټویټ کې غوښتنه کړې چې روانه وینه تویدنه باید ژر تر ژره بنده سي. د شغلی خلیلزاد د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې د هغه له قول راغلی چې په افغانستان کې د جګړو اوسنۍ سطحه خورا لوړه سوې ده. په دوام راغلی زیات افغانان مري. شکیل لوري د تاوتریخوالي کمولو داسې یوې موافقې ته اړتیا لري چې د دایمي او هر اړخیز اوربند سبب سي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړه. طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه ولایتونو کې د موافقې خلاف د افغان ځواکونو په ملاتړ هدفمند بریدونه کړي دي. په تازه مورد کې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د دوشنبه په ورځ په همداسې یوه حمله کې د طالبانو د 5 جګړه مارو د وژل کېدو خبر ورکړ چې په وینا یې د افغان ځواکونو په ملاتړ دا حمله په میدان وردګ ولایت کې سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګیت هغه ادارات کړی چې ګواکې امریکا دې په دې ډول حملو سره په قطر کې له لسلیک سوي موافقې سرغړونه کړې وي. د افغانستان حکومت ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو په وار وار له طالبانو د جګړو د بندولو او اوربند غوښتنه کړې ده خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته ویل دوی خپلې حملې کمی کړې دي. د ادعا کوي چې برعکس مقابل لوري پر طالبانو خپلې حملې زیاتې کړي ځکه نو طالبان خپلې دفاع ته مجبوره سوي دي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو د خبرو او کتنو 40 ورځې کیږي خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکرو پر کړنلار او اجنډا ندی سلاسی بی.
با قطر کې بین الافغانی خبری
سوله را تون که ده هغه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان بوردل و اوربند
مرکه تحلیلو ده بحثونه و ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه را پورونه له آزادی رادیو ویب پانی تویتر فیسبوک پانی او یوتیوب څخه واوری ولولی او وبینی.
سیمی تا ده زلمی خلیلزاد ده تازه سفر پارمو جوزیات واوری دل خاغل خلیلزاد با ده خطر پلازمین دوحه کی ده افغانستان ده دولت او طالبانو ده مذاکره کوونکو تیمونو سره خبری کوي. اخوا په لغمان کې لزګونه میرمنې پرون ټولې شوې وې او په دوحه کې د دواړو مذاکره کوونکو تیمونو باندې غږ وکړ چې ژر تر ژره د اصلي مسایلو په اړه باندې خبرې پیل کړي. په لغمان کې راټول شو خزو همدارنګه د جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې نور دې د یو بل له وژلو لاس واخلي. باز محمد عابد په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه په لسګونو میرمنې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په بلنه د اکتوبر په 28 نیټه د ولایت مقام د غونډو تالار ته ورټولې شوې وي او په افغان مذاکراتي پلاوي او طالب استازو یې غږ وکړ چې افغان وژنه بنده کړي، اوربند وکړي او د تلپاتې سولې لپاره دې خبرې پیل کړي. غونډې ته د لغمان د ښځو چارو ریاست مشري نسیمې شفیق سادات په خبرو کې وویل له کله نه چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي ورسره د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې جګړه توده شوي. نوموړي په افغان دولت او طالب استازو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره دې اوربند ته غاړې کېږدي.
غونډې
ته ګڼو میرمنو ویناوې واورولي چې یوه پکې ټولنیزه فعاله نورزیه نیازی وه. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل د پریاز ساپی په نوم یوې بلې فعال نجلۍ په خپلو خبرو کې وویل چې په روان جنگ کې د کورنۍ یو شمېر غړي وژل شوي، له دې وروسته به د نورو مرګونو تاب ونه لري. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په جنگ کې لښکې لوغاړو پکې د اوربند او دایمي سولې راوستو غوښتنه شوې وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د تیرو نهو میاشتو په موده کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې تیر نهه میاشتې، البته د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې، په افغانستان کې د ملکانو تلفات 30% کم شوي دي، خو بیا هم په اکتوبر کې د ملکانو تلفات اوج ته رسیدلي دي. البته د یوناما په راپور کې د اکتوبر د میاشتې ارقام نه دي شامل. په دې اړه باندې ناجیه صافی رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په خپل نه میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 10% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کې کې کموالی په ګوته شوی. په راپور کې دغه راز ملکي مرګ ژوبلي 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 14% ملکي مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 14% داعش وسله والو او دغه راز د 14% نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومې مخالفې ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکي مرګ ژوبلي 2% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یونما کې د بشري حقونو د برخې مسؤلې فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي،
زموږ اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره خاموش کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې 13% ماشومان او 13% مېرمنې دي. یونما د ملکي مرګ ژوبلې دریمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې، انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکي مرګ ژوبلې 29% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي، خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خود میکنیم.
مونږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانی موندنې ښیي ښکاره کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاړې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشتو کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه او ادعا کړې چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي، استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي، د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکي مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکي مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کېږي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د هلمند د نادلي او ناوي ولسوالیو پراخې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. دغه وزارت وایي په پوځي عملیاتو کې تر سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اخو د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي، تصفیه شوي سیمو ته د بې ځایه شوو کورنیو ستنېدل پیل شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت تمه لري چې په هلمند کې د پیل سویو عملیاتو په نتیجه کې به په لشکرګاه او شاوخوا ساحو کې وضعیت عادي بڼه خپله کړي. د وزارت په حواله د پیل سویو عملیاتو په نتیجه کې د لشکرګاه تر څنګ په نادلي او ناوي ولسوالیو کې زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو بیرته نیول سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل،
په تازگی در ولسوالی
په ورستیو کې د هلمند ناوی او د نادلی ولسوالیو زیات ساحل وسلوالو طالبانو تصفیه شوي. په دغه ساحو کې طالبان راغون شوي وو، خلک یې زورول او له دوی باج اخیست. د دواړو لورو په وسلوالو نښتو کې تر سلو زیات طالبان مړه یا هم ټپیان شول. د دوی زیاتې وسلې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلې. په هلمند په ځانګړي ډول د لښکرګاه ښار په څنډو کې عملیات په شدت روان دي. که خدای کول په لښکرګاه کې به وضعیت عادي شي.
دفاع وزارت نه دی ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال څو تنه افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخو د هلمند والی وایي، د پوځي عملیاتو پر مهال یو موټر بم او پلسګونو کړي ماینونه هم کشف او شن کړای سوي دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل، تصفیه سو سیمو ته د بې ځایه سویو کورنیو ستنېدل پیل سوي دي.
خوشبختی زیداده چې زمونږ یو تعداد دغه منطقو خلک چې د جنگو له لاسه بې ځای شوي او دوباره خپل کورو خواته تللي دي، خپل کارو کې انشاءالله ځای په ځای کېږي.
د هلمند په ځینو سیمو له دې جملې مرکز لشکرګاه نوی او نادلي ولسوالیو کې د تلیا میزان پر شلمه جګړې پیل سوې چې وسلولو طالبانو د لشکرګاه د ځینو برخو په ګډون ځینې سیمې ونیولې. د هلمند چارواکو ویلي چې په دغو تازه جګړو کې نږدې 10,000 کورنۍ نورو سیمو ته کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دوو ورونو برخلیک ته اشاره کړې ده چې یو یې دوه کاله مخکې په کابل کې په ځان وژون کې برید کې ټپي شو او د شنبې په ورځ د کوثر دانش په ښوونیز مرکز کې د کشر ورور سا ورکړه. ورځپاڼې لیکي د 2003 کال پسرلی وو چې محمد رضا بهادری د کابل په لویدیځ کې له یو روزنیز مرکز څخه ووت او په ځان مرګ برید کې ټپي شو. د چې کله روغ شو د کانکور ازموینه یې ورکړه او کابل پوهنتون ته بریالی شو. د دې مقالې لیکوال لیکي وروسته بیا د خپل ورور غلام عباس چې رمضاني تخلص کوي وهڅاوه چې د کابل د طبي علومو پوهنتون ته د بریالیتوب لپاره د کانکور چمتووالي کورس ته ورشي. د ورځپاڼې په باور رمضاني د شنبې په ورځ د کابل په دانش کوثر روزنیز مرکز کې وبښل شو او هیلې یې تر خاورو لاندې شوې. دی د هغو څلوربش قربانیانو له ډلې څخه و چې د داعش په برید کې وبښل شو. واشنگتن پوسټ د کابل په ختیځ کې چډیر پکې شیا ژوند کوي د داعش بریدونو ته اشاره کوي چې په سیاسي دودي او لیکي په دې ناوړه بریدونو کې روزنیز مرکزونه، ښوونځي، مذهبي مراسم او د ورزش ځایونه په نقشه کې شي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې دوی دا برید نه دی کړی، خو واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح خبرې راخیستې چې وایي طالبان او د اسلامي دولت د خراسان څنګه د داسې بریدونو په ترسره کولو کې ورته نظر لري. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا د جګړې د نورو قربانیانو په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د کندوز د اوسیدونکي غلام محی الدین رباني وضعیت ته پاملرنه کړې ده چې د جنوري په میاشت کې پلار، مور او د کورنۍ درې غړي د هوایي بمبارۍ پر مهال ووژل شول. غلام محی الدین رباني نیویارک ټایمز ته ویلي دي په تیرو شپږو میاشتو کې د کندوز حکومتي ادارو ته ورغلی دی، خو چارواکو ورته ویلي دي چې تر اوسه د تاوان ورکولو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په لیکنه کې راغلي دي چې د رباني په څیر په تیر یو کال کې د زرګونو کورنیو برخلیک څرګند نه دی او د حکومت له لوري له دوی سره مرستې نه دي شوي. د افغانستان حکومت هر ملکي ته چې د افغان، امریکایي یا هم د یاغیانو د بریدونو پر مهال وژل کیږي $1,300 ورکوي او ټپي ته $650 امریکایي ډالر. خو د قربانیانو اکثر کورنۍ نه پوهیږي چې دا پیسې څه شوي دي او څرنګه خپل حق ترلاسه کولی شي. د یو شمېر افغان چارواکو او د بشري حقونو له ډلو په وینا د افغانستان حکومت په تیر یو کال کې نه دی توانېدلی چې له هغو کورنیو سره چې خپل خپلوان یې د هوایي بریدونو پر مهال وژل شوي دي مالی مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ورزو پیښور ته هلته پرون د دیر کالونی په یو مدرسه کې 14 شې و چې لک تر لګه نه کسان پکې وژل شوی او تر یو سلو لسو زیات کسان پکې ټپیانو. تازه ځینو سیاستوالو له هغې ډلې مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت دې د دینی مدرسو حفاظت یقیني کړي. په دې اړه غلام غوث له پیښوره راپور جوړ کړی.
د پیښور رینګ روډ دیر کالونی سره نږدې په دینی مدرسه د شوی برید د جوبلو او مړو د روسي معلوماتو په اخلا د لیډی ریډینګ روختون ویاند محمد اسیم مشال ریډیو ته وویل چې د پیخي د سلونه زیات مړی او زخمیان یاد روختون ته راوړل شوی وو چې پکې لسکم سل جوبل شوی کسان د علاج او درملنې وروسته د هسپتال نه پاره کړی شوی دی. محمد اسیم وایي دا محل په یاد روختون کې 15 کسان داخل دي او سلور کسان چې ډیر زیات سوځیدلی وو حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لیږدول شوی دي.
په دې ټیم کې موږ سره په لارج کې صرف 3 زخمیان داخل دي. دا غي حالت چې کوم دی ډیر زیات خراب نه دی، خدا دا چې د فرد درخېټ من ضرورت ورته وي. باقي موږ تقریبا 90 چې کوم مریضان دي زخمیان دي هغه موږ ریسرچ کوو او هم ته ډیر باډیانی ریسیو شوی لارج کې بیا مونږ سره یو مریضانو کې یو چې کوم کریټیکل زخمی وو هغه مونږ سره وفات شو، نو اته ټوټل چې کوم دی په دې دماکه کې زخمی دا وفات شو. دا څومره چې مړی وو نو هغه بالکل د مدرسې طالبانو، نو باقي مونږ سره چې کوم څلور کریټیکل هغه دبان والا دغه زخمیانو هغه مونږ حیات آباد کې چې کوم برن سنټر دی هلته کې ریفر کړي وو. هغه اوس حالت خو ډېر تسلی بخش نه دی، خدا دې چې هغه ډیډیکیټډ سنټر دی د برن ویکټم لپاره نو هلته کې مشکل کړي دي. کوم زخمیان چې دي په هغه کې د ډیرو عمرونو چې کوم دی هغه د شلو کالو نه والا دیرشو کالو پورې وو.
بلې خوا ته حکومتي چارواکو او د سیاسي ګوندونو مشرانو دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده، او د مخالف ګوندونو مشرانو د وسلوالو په تازه فعالیتونو د اندېښنو څرګندونه کړې ده، او له حکومت یې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د جمعیت علمای اسلام پی مشر مولانا فضلالرحمن په دغه اړه په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې کچېری حکومت او ادارې د مدرسو امنیت نشي ټینګولې، نو مدارس دي ځان له پخپل د امنیت زمينه برابر کړي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا سیاسي ستراتیژیست ویتالی شاکیلاروف چې په خټه بیلاروسای دی له بیلاروس څخه ووت، د هغه نیول کېدو د امریکا متحده ایالاتونو غوسه پارولې وه. د ویتالی شاکیلاروف تر خوشي کېدو مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د هغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور لنډیز له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بیلاروس له پیاوړي سړي الکساندر لوکاشینکو سره په ټلیفوني مکالمه کې غوښتنه وکړه چې ویتالی شاکیلاروف دی ژر تر ژره خوشي شي. د شاکیلاروف مدافع وکیل انتون هاشینسکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې موکل یې له بیلاروس څخه وتلی دی. هغه زیاته کړه په واقعیت کې د مایک پومپیو د ټلیفوني تماس په نتیجه کې شاکیلاروف وتوانید له بیلاروس نه ووځي. هاشینسکی وویل سره له دې چې موکل ویتالی شاکیلاروف لا هم د بیلاروس تر تعقیب لاندې دی، نو ممکن د خپلې ناروغې مور د پوښتنې لپاره هغه هیواد ته ستون سي. شاکیلاروف په بیلاروس کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ تر ټاکنو څه کم دوې اونۍ مخکې ونیول سو. شاکیلاروف د خپل مور پلار د لیدو لپاره بیلاروس ته تللی و، خو د قانون د تنفیذ چارواکو پر هغه تور ولګوه چې د ټاکنو د کاندید په توګه د بلاکر سیاری سیخانوفسکی په نوم ثبتولو کې همکاري کړې ده، ځکه یې ونیوه. سیخانوفسکی هم په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې ونیول سو. هغه ټاکنې چې د لوکاشینکو سیاسي مخالفان یې له درغلیو او سرغړونو ډک بولي. شاکیلاروف د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما او سناتور برنی ساندرز په انتخاباتي کمپاینونو کې هم کار کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
زمانم سلسله دی د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه دا پیغام ته څه پرېږدم. دلته وروره ګله د جنګ څخه خلک راغلي ستړي، پر دامبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې ایش پاتې. دلته حکومت هیڅ مرسته چا سره نه کوي. وروره وږې تږې ماشومان د هغې ګولې ډوډۍ دام نه لري. دلته خلک ډېر په عذاب دي، ډېر په مشکلاتو کې دي. باید دغه مشران چارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. دوی څه خبر دي چې هغه د دوی په سیمه کې ډېر سخت جنګ دی او دوی خپلو سیمو ته نه شي تلای. سلام،
حجی شیخ حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمان ولسوالۍ نه د نړۍ ولسوالۍ پورې پام پروت دی، او د ایلګل درې د برسر نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دنه چې مرید را روان شي دلته چې رارسي هغه د کومه په حالت کې مړی په لارې کې. نو ټولو لوړکولو چارواکو نه همدا هیله ده چې زمونږ په دې هغه باندې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وباسل کړي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت وامل ولسوالۍ نه قاضی محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کون که دی هاوی دغا دی یخنی پا وجه بانی ریز زیاد مشکلاتون و سر لاس و گروان دی یعنی دی یخنی پر بان دی آغا امکانات چی دیو لپار باید تکر واچولی شی آغا متاسفانه پر نوزستانی که پر طول و آغا اداری خصوصا چی کم مکتبون دی او کم تعلیمی داره دی آغا ادارو که شگردان لپار دی گرمایخت او دی هاوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوبرامانیم جی شنکر پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مارک اسپر سره په کتنه کې په افغانستان کې د خپل هیواد د رول دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلی دی چې په نادلی او ناوی ولسوالیو کې زیاتې ساحې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې دي. د یونما مشر دیبورا لاینز پرون په کابل کې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره په لیدنه کې د ملکیانو پر خوندیتوب خبرې کړې دي. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب له نافذ شوي اوربند په سرغړونې تورنوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وروسته له هغه بالکان حوزې ته خپل سفر نیمګړی پرېښود چې معلومه شوه په کووید 19 ناروغۍ له یو وخته کس سره له نږدې په تماس کې پاتې شوی دی. او په آی پی ایل کې بیګا سنرایزرز حیدرآباد ټیم وتوانید دیلی کپیټلز ته ماته ورکړي. دیلی کپیټلز د 200 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی. راشد خان درې لوبغاړي وسوځول او یوه منډه ورکړه. لشه د دغو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. د پروګرام دویمه برخه پیلو. په دغه برخه کې به لومړی یو راپور له بلخ تاسو ته خبر کو، بیا به ورشو د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام به درته خبر کړو او که وختو یو سندره به هم درته خبره شي. خو لومړی راځو یو راپور ته. یوی شپږشت کلنې نجلۍ په بلخ کې لسګونه ښځو ته د سالم عاید ترلاسه کولو لپاره د کار کولو زمینه مساعده کړې ده. پرستو بابر په مزار شریف ښار کې د کیک او کلچې د پخلي کارخونه لري او وایي له سلو ډېرو ښځو ته د وړو سوداګریو فعالیتونه برابر کړي او په دې برخه کې روزنه هم ورکړې ده. مجیب الرحمن حبیبزی له بلخه په دې اړه راپور رالیږلی او تر هغه وروسته د آزادی اوریدون کونیس پروگرام مهیروی.
من از این شروع کارم دختر خانما بود، از اقتصاد از حقوق فارغ شده بود.
پرستو بابر چشم به گوش کلامون لری پا بلخ که اولا محدود و خزینه سوداگر رو ده. آقل پرستو تا پا مزار شریف که ده اورینت کیک او کلچه تولیدی کارخونی مسئولیت ور بغاره ده. پرستو وای چه ده زدکره و روزنه لپوهنزی فارغه شوه ده. خوب پا تخصوصی برخه که ده کار فرصت ده نشتون بخاطر پا 2015 میلادی کال که پا کور که ده وطنی کیک او کلچو پخلای پایل کرد. پرستو بابر وای چې په سر کې خپل فعالیت د کورنۍ د نورو غړو په مرسته پر مخ وړه. خو دوه کله وروسته کله چې په بازار کې یې د پیرودونکو شمیر زیات شو او تولید ته اړتیا لوړه شوه، بیا یې په رابعې بلخي مارکیټ کې تولیدي کارخونه جوړه کړه.
دختر خانمایی که به همراهی مې کار میکنن ماشاءالله.
کوم انجونې چې له ما سره دلته کار کوي ماشاءالله له ما نه هم ښه تحصیلات لري، مګر متاسفانه د کار زمینه نه ده ورته برابره شوې، نو ما ورته د کار کول فرصت ورکړي او لما سره دلته په کار بوختي دي.
معنی چې امرای ما کار میکنن
دا وایي چې د کورنۍ د مصارفو د پوره کولو ترڅنګ لسنورونجونو ته هم د کار زمينه برابره کړي. پرستو بابر د وطني کیک او کلچې د تولید او خرڅلاوي په برخه کې ل خپل فعالیت نه راضي ده. هغه وایي دا چې توان درې د خپل کارکونکو د کورنۍ لسګونه غړو ته د وساله مایید منبع ووسی دا ورته یو ښه احساس دی. پرستو ازدي راډیو ته ویل چې تر اوسه یې سلو زیاتو مېرمنو ته د کیک او کلچې د تولید ترڅنګ د سوداګرۍ د مدیریت په برخه کې هم زده کړې ورکړي. هغې وویل خوشحاله ده کله چې زده کوونکي له دې سره په سوداګریز بازار کې سیالۍ کوي.
زما د کار له پیل څخه تر دې دمه کومه نجونې چې راسره وي دوی له اقتصاد او حقوق څخه فارغې دي او ډېرو یې له خپلو کورنیو سره یو ځای د کیک او کلچې پخلی په برخه کې کار کوي، سالم عاید لري او له ما سره سیالي کوي. زه خوشحاله یم.
د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو ریاست مشر شیر احمد سپایزاده وایي چې په مجموعي توګه دغه ولایت کې له سلو ډېرې ښځې واړه او لوی سوداګریز فعالیتونه مدیریت کوي. له دې ډلې لس مېرمنې د کیک او کلچې د پخلي د کارخونو مدیریت ترسره کوي.
لنیکه مرغبای دوایم چې حتی په بلخ کې د شوز لپاره یو ځانګړی مارکیټ هم جوړ شوی. دوی دلته کار کوي په مختلفو برخو کې او موږ هم د نندارتون په جوړولو سره په هڅه کې یو چې د اقتصاد د لوړولو په برخه کې ورسره مرسته وکړو.
په همدې حال کې پرستو بابر وایي چې د قرنطین د څلورو میاشتو محدودیتونو په ترڅ کې یې فعالیت له ماتې سره مخ و، خو د بندیزونو په رفع کېدو سره یې کاروبار نوې ساه اخیستې. آغلې بابر له متشبسو ښځو څخه د حکومت نه ملاتړ او په سوداګریز چاپېریال کې ناسالمې سیالۍ د خپل کاروبار په وړاندې سترې ننګونې بولي. هغه د ښځو په نوښتګرۍ باور لري او په کار کې توپیر د سوداګرۍ د ودې اصلي انګیزه بولي. مجیب حبیب صاحب، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. مختدیو کی چیرو جوړ او خوشاله وسی. ستاسو د خوشی په هیله د دې دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونو نه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم د رسولې دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سولې چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي. یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې موږ سره مشترک کړی دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو ګندونی واورو او ورزو ساسي نور پیغامونه ته هم چې پر نور مسایلو مو د ازادي رادیو سره شریک کړی دي. نو ډیر وخت مونږ نسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څوایي.
د ازادي رادیو ته پیغام پیژدم. د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم. نور د ناوې ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات مسلمانان ډېر د کورو څخه یو ته بلد د ځاسوی د دوه هندار ځاین لري په لشکرګاه کې چې تر شنا اسمان لاندې شپه تېرېږي. نو مرکزي حکومت په خپلواک موسسو دا ځاغ دي چې په اړه نو کېږي د هلمند د بېوزله خلکو سره بشري کومکونه وکړي. وسلام به احترام د ناوې ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمعګل همت يم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر ستوند دغه د اله د جلولپوري چارواکي واوري. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې دا څو ورځې مخکې جنگونه وه، لارې بندې شوې. پر ګریش ولسوالۍ بیا چې کله سړی ګریش ولسوالۍ ته ولاړ شي، دا سنګوریان په نامه کوم اسکار چې دي سړی ګرېوي په یوه نامه او بل نامه. بیا ویتاج طالبان یاست چې موږ طالبان یو، بیا مو علاقه یې ولې طالبان هم نه یو، ملکي خلک یو. بیا د سلیتو روپۍ غواړي. نو د بل مو ستونزه دا ده چې دا شبکوم کار کوي شدي. اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریش ولسوالۍ حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي. دا ملکي خلکو د سنګوریانې ګرې. نو دی وایي دا د وطن خدمت دی، که دا د وطن خدمت دی، د دې خدمت په موږ بېخي تېرو. دی ملکي خلک ګرې. د ازادۍ راډیو سره ډېره مننه.
بلې، السلام علیکم. زه خان محمد اسلام حرم د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ څخه دغه پیغام درېږم. دلته جنګونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي. د کندهار او هلمند لار بنده ده، ګرانی ده. دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستې دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار هویلمند لار خلاصه کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري، نو هیله ده چې دغه جزیر ته نور د پای ټکی شي، د نور مخنیسم د خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه دا فیرات ثبتوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هیله امید دي، دغه مې ورڅخه خواهش دي. دغه د هلمند بې ځایه خلک چې د لشکرګاه و ښار ته راغلي دي، دا زموږ ورونو زموږ خوندې زموږ میندې ډېر په بد حالاتو کښې دي. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما دا هیله امید دي چې د دغه خلکو سره مرسته و کومک وکړي. او طالبانو ته بیا زه دغه وایم چې ای بدبختانو کمبختانو، دغه دونې مسلمانان مو د چوکۍ دپاره واخې سله تباه و برباد مو کړله. ستاسې سره به الله العالمین په ورځ د اخرت څه وکړي. دا خو ستاسې بندګان نه دي، خو د الله پاک جل جلاله بندګان دي. تاسې څنګه داسې دا خلک ناوړه حالاتو ته مو ورپورې ول او وژلي یاستې، او پر مرګ باندې هېڅ سرفه نه کوو، یا څو چې مري په وسه ستاسې خپل د چوکۍ دپاره وغوندې وژني. الله پاک جل جلاله به ستاسې سره څه وکړي. تاسې به خپل په ګرېواني کښې چورت ووهئ، نور مو وخت نه نیسمه. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام علیکم سبحان کرانو ابریجن کو پتر سلام نو مروره تاغل سمو دا پیغام بروره دل ته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې ته دا ولسمالی سوتیا ونه نه راغور دی چې بالا دا رنده واره دې پار کې لچو مو شتې دا غمن کې وستل میراث نیوبه ملامت چې بسته زنګوي چې زه زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې الله سره سر باندې دا نه وای چې دا د ګناه کې مسلم بس دا مخه ته ورلا چې ولې ګور دا چې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کښ چې نه کښ نه راځه پات دې په یمات د شت و ته یو دکان کې مدره کور تر تی د خدای روی دې دلته دغه باندې وسو بل څه چې په دې دا ایوان چې چم ته لولا کې سره د بدرز الله سره چول نه کړی فنان او استاد د مزمو په سره دا چې ما ورو د او هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما چې په سړي لاس کې د وزر کلدار راک چې ما چې څه نو خو دا وا پیل چې دا وا د غي چې دا وا د غي ته د زره شپږ در الله زره د وو څو سال اتو چې په چا لا ټول چې د سل په نه پیل چې نو دا به د زره شپږ در دا خو مو خاران د کوم خو یو د دا د ومنه د نور غور دی نو استاد سمول به خدای شي در په در عدالت منو مستری کی بلیا ز خدای تعالی ز قران کوم بل استری کی بل خپل ز دغه چم بل د دغه الله خپل د ژوند مراد شي د عمر خدمت میاش کی بل د نو دی هغه شي مو د دې اختیار د خبر کښته نو څه پاتې د شر مو ز ته ز په چی دی په یو کال کې بل د څور معنا د ام د خل نه جایز د خل زلم د چم مستری کی. السلام علیکم.
دوستانو مننه کوم چې خپل ستونزې مو را سره شریکې کړې وې. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خپره کړه. خدای یو کې چې اړوندو مسؤلینو هم دا اورېدلې وي او د خبرې لپاره یې هڅې وکړې. په همدې تړاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالي تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د ازادي راډیو سره یې په مرکه کې کړې. دا مرکز ما همکار امید سهیرمل کړې ده. په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپله تر حد زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي، افغانان او افغانستان ټول ولسونه د جمهوري اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بېرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو، دوی خپل بریدونه جوړ کړو شروع کړو. خو اساسي خبره دا دی چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلی. دوی د خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونو نه نور راغله لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل. او اکثره دوی د پلو پلچکو دا شیانې تخریب کړي چې د خلکو او د عمل منفی ځایونو تخریب او بلاخره د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه. مګر موږ بیرته موږ د هغه ځایونو پاکولو او جوړولو ته لګیا یو انشاءالله.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان ته راشو ښاغلی والي، د جګړې مالی زیان ستاسې له نظره دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره، زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته، خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاو کسان مړه شو، او د دې ته بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ. همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي. نو تقریبا 15,000 خلک یې د کوره بې کوره کړه، او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي.